امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د ز خلیل خانم په کابل کې د امریکا سفارت له زندان څخه د کابل بانک د یو بخوانی چپ برخوال خلیل الله فیروزی په خوشکې دوه اندیشنه شو درېده شاغل فیروزی د ناقانونو پیسو په انتقالولو وینځلو او په مالی فساد په جرم محکوم شوی او زنداني وو د متحده ایالاتو سفیر ویل دی چې دا کار له فساد سره په مبارزه کې د افغانستان ژمنه زیانمنوي شاغل فیروزی د کابل بانک د دیوالی کېدو وروسته په 15 کلونو بند محکوم شوی وو د امریکا سفیر جان باس په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د افغانستان د دولت په غوښتنه د کابل بانک د درغلي او د عامل خلیل الله فیروزی د آزادولو راپورټونه خواشینون کړي په تیرو یوې لسیزې کې ډېر افغانان د نړیوالو مرستو د غلا له کبله زیانمن شوي دي نوموړي لیکل دي چې دا کار فساد سره د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي خو د افغانستان د جمهور ریاست بیان صدیق الله صدیق صدیقي وایي چې د شاغلي فیروزی روغتیا ښه نه وه او له همدې کبله له زندان څخه کور ته د هغه د انتقالولو پریکړه شوې ده د امریکا حکومت په دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي ځینې څارونکو اندېښنه ښودلې ده چې دا مسله ښایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغېز وکړي دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې اتم پړاو او مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې د ازادي راډیو د راپور له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره چهارشنبه بېرته واشنگټن ته راستون شوی دی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د خپلو لس ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکزې وي ګټورې وګڼلې او په واشنگټن کې به له امریکایي چارواکو سره په نورو اقداماتو بحثونه وکړي د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د اګست په 15مه د هند دراویایمې خپلواکۍ د کلیز په وینا کې درې سواویا او 15 الف مادو ختمول د خپل حکومت کامیابي بللې او ویلي چې کوم کار په اویا کلونو کې نه وسوي د هغه حکومت په اویا ورځو کې وکړ د هند صدر اعظم نریندرا مودي وویل چې د جمو او کشمیر د خاص وضعیت له لغوه کېدو وروسته به دا سیمه خپل پخوانی مقام ترلاسه کړي او د هند پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي هغه وویل
جو کام پچھلے 70 سال میں نہیں ہوا نئی سرکار بننے کے بعد 70 دن کے بھیتر بھیتر آرٹیکل 370 اور 35
کوم کار چې پتیرو اویا کلن کې ونسو داغه نیوی حکومت د جوړېدو په اویا ورځ کې وسو او د هند پارلمان دواړو جرګو د اساسي قانون څخه د 300 اویا او 15 ماده لري کول په غوڅ اکثریت تصویب کړه مودی وویل چې د جمو او کشمیر پخوانی حیثیت په سیمه کې د اداري فساد بې عدالتۍ او رشوت خوري ته زمینه برابره کړې وه او تراګرۍ ته وده ورکړې وه
ستر سال میں ان ویوستھاؤں نے الگاؤواد کو بل دیا ہے آتنکواد کو جنم دیا ہے
د اګست په 15مه د هند د پارلمان د راګری پر اساس د دغه هیواد د اساسي قانون څخه 300 اویا ماده لغوه سوه او د جمو او کشمیر نیمه خود مختیار حیثیت ختم کړل سو دا سیمه په مستقل ډول د هند د مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې راغله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یو راپورټ وایي چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی چې د ایبولا د ساري مرض له کبله په یتیمخانو کې ژوند کوي خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو
کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې تقریبا یو کال مخکې د ایبولا د مرض د خپرېدو اعلامیه خبره شوه د بشری مرستو خیریه ټولنو د هغو 1400 ماشومانو نصب کړي چې یو او یا دواړه یعنی مور او پلار د ایبولا په مرض مړ شوي دي په دې وخت کې تقریبا 2400 تنه ماشومان د ایبولا په مرض د اختشو کسانو نه جدا شوي او یا هم د ایبولا د مرض د علاج لپاره د مور او پلار نه بیل شوي دي نړیوالې صحي ټولنې د هغو کسانو شمار چې د ایبولا په مرض اخته شوي وو 2001 تنه سرګن کړي او د هغې نه 1900 تنه مړه شوي د یونیسف یونتاخ مارکسی میکادو ویلي چې د ایبولا په مرض د پخوانه زیات ماشومان نه جوړه شوي او په مړینه کې هم زیاتوالی راغلی دی
د اسرائیل د بارنو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو د کانګرس دوه مسلمان غړي الهان عمر او رشیده طالب ته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد ته ورسي د رویټرز خبري اژانس وایي چې د اسرائیل د بارنو چارو وزارت مرستیال زپی هوتیلوت د غیلان د پنځشنبه پر ورځ وکړ تر دې اعلان مخکې ولسمشر ټرمپ هم د اسرائیل غوښتي وو چې الهان عمر او رشیده طالب ته اجازه ورنکړي چې دغه هیواد ته ورسي امریکایي مطبوعات وایي چې ټاکل شوی و چې د کانګرس دغه دواړه مسلمان غړي د یک شنبه پر ورځ اسرائیل تر بلاړي سي دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل قدر مون اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه په داسې حال کې چې د امریکایي استازو او د طالبانو د هیئت ترمنځ د مذاکراتو تر اتم پړاو وروسته دواړه اړخونه د سولې هوکړې ته نږدې سوي، د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه له دوی سره نه ده شریکه سوي او نه هم د اتم پړاو د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل سوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکا به له طالبانو سره تر هوکړې وروسته د افغانستان حکومت مجبور کړي چې له ټاکنو تیرسی او سولی تغارک شیرده. حکمه سروش پا دیباره که رپورت لاره.
په قطر کې د امریکایي استازو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو اتم پړاو پای ته رسیدلی او دواړه اړخونه ویلي چې د سولې هوکړې ته نږدې سوي، خو افغان حکومت وایي دوی د اتم پړاو له جزئیاتو نه دي خبر او نه هم د سولې هوکړې لیکور سره شریک سوي.
د سولې پروسه خو څو پړاو لري. اول بدای تر څو مونږ ویبنو چې هغه ابتدایي تفاهم چې رامنځته کیږي، بیا دوهم مرحلې ته زمينه هموار شي او بلاخره مخامخ خبرې اترې پیل شي، آتش بس پکې راشي او مونږ بیا لاړ شو مخامخ کینو د طالبان سره او د هغوی غوښتنې وګورو او سوله راشي. واته
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایانو او طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې او دا پروسه به د 2020 کال تر پایه بشپړ شي. د دوی په خبره له طالبانو سره تر هوکړې وروسته به امریکا له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې پیل کړي.
اشرف غنی چې په انتخاباتو تاکید کوي امریکایان اوس مصروف دي په هغه بل اړخ، چې کله د هغه اړخ نه دوی بیغم شي بیا احتمالا چې افغان حکومت سره خبرې کوي او دوی دې ته مجبورې چې هم بندیان خوشي کی هم د دې به معنا انتخابات خلاص واخلي. دا کارونه ورسته بیا احتمالا چې بنده شک وشي.
سیاسي شنونکي وایي تر هغه چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت نوي شامل شوی په افغانستان کې تلپاتې سوله نسرات لای.
د اوس لپاره انتخابات مهم دي او د سولې په برخه کې افغان حکومت را داخلول د سولې پروسه لا قوي کوي، خرابي نه کوي، کوي ځکه افغان حکومت طالب سره جنگيږي. سره ولسمه شروع ویل چې 25000 سرتیر موږ شهیدان کړی دي، 25000 سرتیر د افغانان شهیدان سوي دي، دوه بیا کسانه بهرني ځواکونه تلف سوي دي. دا په دې معنی باندې چې مهم اړخ د جنگ موږ یو، د سولې مهم اړخ هم باید موږ اوسېږو.
بلخوا په کابل کې د ازبکستان سفیر افغان حکومت ته د افغان سولې په اړه د دغه هیواد د دریځ په اړه وضاحت ورکړی او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت یې د سولې د پروسې ملاتړ کړی. تېر اونۍ ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت اندېښنې راپورته کړې وې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي د هرکلی پر بڼه نیوکې کړې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو په شخړو کې د شوندیو له اغزمن کېدو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو پر رواني حالت ډیره اغیزه کړې ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ مفصل راپور ته.
شپارس کلنه مدینه د 2014 لامل چې په کابل کې د هغې خونځي ته سخت زیان ورواړو په خوب کې ډیره ډاریږي. هغه له برید نه روغ او وته خو لاسونه او پښې ژوبلې شوې. ټپونه ورو ورو ښه کېږي خو د برید ذهني او روحي فشارونه یې ځوروي. د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د پاپین خونځی د حکومت او داعش جنګیالیو د جګړو په میدان بدل شوی و. د دغې لیسې یوه زده کوونکي پلوشه له سبق سره د خپلې مینې کیسه کوي خو وایي چې له بریدونو ډاریږي.
سبې کور نه مکتب تر اعظم نو زما مکتب سره ډیره مینه ده چې زه چې دی بمون نه یری ګومنګ ده دغه نه ډیر شي نه مونږ یری ګوچ مونږ مکتب زمکه بمون زمکه ته ګور مونږ یری ګو چې سنه چې اوس دې چې جنگ شي له بمون روانه والی شي. فاینل
اګریمنت یات امریکایان او طالبان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو ادعا کوي خو د افغانانو لپاره هرڅه د پخوا په شان دي او تازه بریدونه وخوده چې پر روانه شخړه کې ماشومان څومره له جدي خطر سره مخامخ دي.
دغه جنگ جګړې شروع شوه اوس موږ دلته د ماشومان ټول د اصافي تکلیف لري ټول لیونې شوې دي. دوسر دا سودا راځ دلته اوس جنگ شروع شي بمب والو زی ټول ویریدلې دي. درس نشي زده کوله درس په ذهن کې نه کینی
د منګورو ملتونو احصائی خي چې تیر کال په جنگ جګړو کې د 928 ماشومانو په شمول 3804 ملکیان وژل شوی دي د 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې ماشومان د ملکی تلفاتو یو په درېمه برخه جوړوي
د دوی په مخ کې انسانان لال شوی دي د دوی په مخ کې د دوی د کورنۍ او غړي د لاسه ورکړي دي په بمونو الوزول شوی دي نو همدغه دی چې دا شاګردان ټول پرواني ناروغۍ باندې اخته دي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په حواله د 2018 کال په پرتله تیر کال پر ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي وو د 2018 کال په ختمېدو سره څه باندې زر ښوونځي د شخړو له امله تړل شوي وو چې له امله یې 1500 افغان ماشومان له تعلیم نه پاتې شوي دي روانشناس بیتان مکوی په کابل کې د ناروی د کډوالو شورا سلاکار ده دغه مېرمن وایي ډیره مشکله ده چې پر ښوونځیو د بریدون له امله د دماغي ناروغیو او رواني زیانونو د زیاتېدو حساب کتاب معلوم کړو
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو خلکو لپاره حوادث پیښیږي نو ځکه دا ډیره مشکله ده چې معلومه کړو څومره خلک د ناوړه پیښونو وروسته د ذهني او روحي ستونزو له امله ځورېږي
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما ویلي چې د چاودیدونکو موادو او ماینونو له کبله ماشومانو ته 40% ځاني تاوان رسیږي
موږ ماشومان هڅو چې هر څومره ژر چې امکان ولري ښوونځي ته ستانه شي که څه هم چې دا د کومې پیښې ځای وي ځکه چې دا نورمال موقعیت دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري په کابل کې د امریکا سفارت له زندان څخه د خلیل الله فیروزی خوشی که دوتا پا غبرگون که وایی چه دا اقدام با لفصاد سره دا مبارزه پا برخه که دا افغان حکومت شمنی تر پشتنی لندی راولی. نور تفصیل زمرد خبریال ممتاز بهیر پا دی رپورت که باوری.
پا کابل که دا امریکا سفیر جانباس لزندان سخه دا پخوانی کابل بانک دا یوستر وندوال خلیل الله فیروزی پر خوشی که دو انتقاد کرده او ویلی دی چه پا کابل بانک دا درغلی و دا عامل خلیل الله فیروزی دا بند دا موده تر پای ترسیدو مخ که دا هاگه دا خوشی که دو ریپوتونو خواشینه کرده دای. خاغلی جانباس په خپل ټویټر کې لیکلی چې په تیرو لسیزو کې زیات شمیر افغانان ځکه له ستونزو سره مخ وو چې پر وینا یې د نړیوالو مرستې د شخصي ګټو لپاره غلا شوې د امریکا سفیر زیاته کړې ده چې د خاغلی فیروزی خوشی کېدل په اداري فساد کې تورونو کسانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د ناکامۍ سربېره له فساد سره د مبارزې او په شفافه توګه له نړیوالو مرستو څخه د استفادې په برخه کې د افغان حکومت ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د خاغلی فیروزی سزا بخل شوې نه ده بلکې ناروغی لکابل کورته انتقال شوی دی د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې له زندان څخه کورته د خاغلی فیروزی د لیک ډول خبر تایید کړ خو ویل چې دا پریکړه یوې ځانګړي کمیټې د خلیل الله فیروزی د روغتیايي وضعیت له سیړلو وروسته کړی ده
پر حکومت افغانستان مهمه است که پول
خاغل د افغانستان حکومت لپاره دا مهمه ده چې د کابل بانک پیسې حصول شي او دا کار کیږي خاغلی فیروزی معاف شوی نه دی لا هم په محکومیت کې دی د کلک نظارت لاندې دی اړون بنسټونه لکه سره والی امنیت او پخپل هغه کمیټه چې د کابل بانک د پورونو د حصول لپاره ګمارل شوی دوی خپل کار کوي د هغه خوشی کول یا کورته انتقالول د خاغلی فیروزی د حبس د بخلو په معنا نه دی
حبس خاغلی فیروزی نیست
خاغلی صدیقی همداشان هغه ادعاوی چې حکومت خاغلی فیروزی د پیسو په بدل کې له زندانه خوشی کړی دی په کلکر رد کړی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته کاندید رحمت الله نبیل پخپل ټویټر کې لیکلی چې خاغلی فیروزی د جمهور رئیس غنی په انتخاباتي کمپاین کې د 10 میلیونه ډالرو د ونډې پاخستلو سره له زندان څخه خوشی شوی دی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه له زندان څخه کورته د خاغلی فیروزی انتقالول د قانون خلاف ګڼي او وایي چې حکومت په دې قضیه کې تبعیضي چلند کړی دی د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا امریکا غږ آشنا ته وویل
معالج ډاکټر که نظر ورکړي چې د ته ضرورت شته چې په شفاخانه کې بستر شي بیا د هغه یوازې د شفاخانې ته لاړ شي کور کې اوسېدل یې د افغانستان په قوانینو کې شتون نه لري او دا نقض د قانون ده او دا د خلکو په زړونو کې ډار رامنځته کوي د خلکو د حکومت ترمنځ واټن پورته کوي او تر ټولو مهمه دا چې خلک د دې شک کوي چې دا یو انتخاباتي مبارزه یا کمپاین د انتخاباتي کشمیر لکېږي.
په 1993 کال کې د پخوانی کابل بانک د قضیه د استیناف ځانګړي محکمې خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود په دغه بانک کې د فساد په جرم د 15 کلونو د بند په سزا محکوم کړي وو. دغه محکمې همداشان شیرخان فرنود د اختلاس او د ناقانونه پیسو د قانوني کولو په تور نږدې 1.522 میلیون ډالره او خلیل الله فیروزی 315 میلیون ډالره پوروړی اعلان کړی وو. تیر کال د وګی په میاشت کې د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې ښاغلی فرنود د بګرام په زندان کې چې د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د جمهوري ریاست ویان په زندان کې د شیرخان فرنود مړینې ته په اشاره وویل د دې لپاره چې په سمه توګه د ښاغلي فیروزي درملنه وشي نوموړی له زندان څخه کور ته انتقال شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د جمو او کشمیر د نیمه خودمختاری حیثیت له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. مودی د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته د جګړې ګواښ وکړ او پر پاکستان یې په غیر مستقیم ډول کلک انتقاد وکړ چې پاکستان د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش په شمول په سیمه کې د ترهګرۍ د پراخېدو هڅه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د اگست په 15مه د نیوی ډیلی په لال قلعه کې د هند خپلواکۍ د 3 اویایمې کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 100مې کلیزې مبارکي ورکړه چې په 19 د اگست لمانځي.
افغانستان کې میرے مترو کو
افغانستان د هند ښه ګاونډی دی او ورته د خپلواکۍ د 100مې کلیزې مبارکي وایي.
مې انیک انیک شوبکامنای دیتا هم.
د هند صدر اعظم ویل هند به د افغانستان او سیمې په سوله کې ستر رول ولوبوي. د مودی په وینا سوله او امنیت د پرمختګ دوه مهم عناصر دي.
د نړۍ بیلابیلې سیمې د جګړو او امنیتي ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. هند باید د نړۍ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي. هند په نړیوالو پیښو کې خاموشه نشي کېناستلی. موږ باید په ګډه د ترهګرۍ ملاتړي او زیږونکي تشخیص کړو او موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن یو.
نریندر مودی ویل چې د جمو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، بې عدالتۍ او خیشخورۍ ته زمینه برابره کړې وه. د اگست په 15مه د هند پارلمان د رای گیری په اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 اویایمه ماده لغوه شوه او د جمو او کشمیر کورواکي یا نیمه خود مختاری ختمه شوه. دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه.
زنن ویلی شم چې هر هندوستانی په ویار ویلی شي چې یو ملت یو او یو اساسي قانون لرو.
پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. نن په هند کې د هغه واد د خپلواکۍ د جشنونو پر مهال په هندي کشمیر کې چې اکثریت وګړي مسلمان دي خاموشي او ویره سیوری غوړولی و.
بہت پریشانی ہوئی.
موږ له ډېر ستونزو سره مخ یو. موږ د خپلواکۍ ورځ نه لمانځو. هر څه بند دي. د بند تګ اجازه نه لرو او بازارونه تړلې دي. موږ آزادي نه لرو. موږ د قوی په زور ځپل شوی یو.
په اتمی وسلو سنبال دواړو هیوادونو هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له اخیستو وروسته درې ځله جګړه کړې ده چې دوه ځله د کشمیر په سر وه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې روغتیایي مسؤلین وایي که خلک وغواړي چې سالمه ټولنه ولري نو باید خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ورکړي. که ماشومانو ته د پولیو څاڅکی ورنه کړل سي ټولنه له ستونزو سره مخامخ کیږي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
په قندوز کې روغتیایي کارکونکي وایي چې که خلک د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورنکړي او پر وړاندې د مسؤلیت احساس ونه لري، کال په کال به د معلولو ماشومانو شمیر زیات شي. د معلول ماشومان د شمیر د زیاتوالي پر وخت به پر ټولنه او پر همغه کورنۍ چې معلول ماشومان ولري ناوړه اغیز پرې باسي. د قندز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی وایي چې دوه ډوله کورنۍ موجود دي. یو هغه کورنۍ چې خپل اولادونو ته د پولیو وقایوي څاڅکي ورکوي او بل هغه کورنۍ چې ماشومانو ته هیڅ واکسین نه ورکوي. نوموړی وایي چې د کورنیو فکرونه روښانول په کار دي چې سالمه ټولنه ولرو.
بعضی کورنۍ دي چې مور او پلار د اولادو په کېبال کې مسؤلیت پذیره دي او بعضی مور او پلار دي چې مسؤلیت پذیره نه دي. په تاسو د مثال هغه مور او پلار چې خپل ماشوم ته د ګوزند ضد یا پولیو څاڅکي ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی د خپل کورنۍ فعال او اکټیو ساتي. او یو تعداد کورنۍ دي چې په دې کې مور او پلار مسئولیت پذیر نه دي، غیر مسؤلانه برخورد کوي، د خپل د ماشومانو د آینده په باره کې پاملرنه نه لري. دوی داسې نظریه لري چې دا د واکسین څاڅکي ورکول ماشوم ته نقص لري. په حقیقت کې دوی ډیره سخته ضربه خپل فامیل ته ورکوي.
ګلالی رحیم د قندوز اوسیدونکي د هغه وایي چې د خپل ماشومانو ته په هغه وخت کې د پولیو څاڅکي ورکول چې ډېرې کمی میندې د دغه څاڅکو په ګټه پوهېدي. نو موړی زیاتوي چې اولادونو سره د پولیو په څاڅکو ورکولو کې سختي ګاللې او ټول اولادونه یې سالم را لوی شوي دي.
باندې منځ نه حق دا ما تقاضا ده چې خپل بچان خپل ماشومان ته د واکسین ولګوي. موږ نه دي ماشومان دې موږ سالم راځي چې واکسین ولګوي، کله چې یو مور خپل دې اولاد دې صحت او سلامتي لپاره زیارونه وسی زحمتونه ګالي. موږ دا خبره ده چې ماشومان یې د صحیح نه خوړل لري، باور وکړئ چې کله چې زما ماشومان وایو زه به فردن ټول کوز دې ګایې کوټنه بس هم پیاده تلم
د قندوز اوسیدونکو تانکی ځوان عبدالمالک وایي چې پلار یې د دوی خپالنه کړي او د مرزونو په مقابل کې وقایه کړي دي. د پولیو څاڅکي ورکړی او دا سالم رالوې شوې ده.
کوم واکسین نه چې په ماشومتوب کې ټول ما باندې تطبیق کړی دي، زه دا د یو سالم کس ما او د دې هوډ لرم چې په ټولنې ته خدمت کوم او د ټولو هغو کورنۍ څخه دا غوښتنه کوم چې په خپل ماشومان باندې واکسین نه تطبیق کړي. د ما پلار ډیر په د واکسین په کولو باندې ټینګار کوي او هر کورنۍ کې هر ځل وایي چې کله د واکسین لپاره واکسیناتوران راځي نو تاسو خپل ماشومان ټول ولېږي ورته چې تر څو ټول واکسین شي. دا د هر چا خپل مسؤلیت دی که غواړي ټولنې ته یو سالم فراند کړي وینو باید چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. کوم واکسین چې ماشومتوب کې تطبیق کیږي کیدې هر کورنۍ مشر باید په دې باندې ټینګار وکړي. کغواړي چې او داسې کسې ټولنې ته وړاندې کړي وي چې خلکو ته د خدمت جوګو ګرځي، نو باید چې ماشومتوب کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
ډاکټران وایي چې د ماشومانو د سالم پاتې کېدو لپاره کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو د صحت خیال وساتي، د پولیو یا د ګوزند د مخنیوي څاڅکي ورکړي او د پولیو د شک پر وخت روغتون ته ورسوي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د خوست والی محمد حلیم فدایی ویلی چې د ځمکو د ملکیت پر سر د یو شمیر قبیلو او خلکو ترمنځ جنجالونو په دغه ولایت کې د پرمختیایي پروژو مخه نیولې ده. پد اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت.
د خوست ولي محمد حليم فدايي په دغه ولایت کې د ګڼ شمیر زیربنایي پروژو لري تطبیق په مخ کې. تر ټولو ستر خند د زمګو د ملکیت پر سر د یو شمیر قبیلو په نامه د ځینو مشخصو کسانو تر منځ لانجې بولی. نو موړی چې د یوې بیا رغونې پروژې د پرانیستې پر مهال خبرې کولې، خبريالانو ته وویل دا کار د دې لامل ګرځي چې د یو شمیر پرمختیایي پروژو لپاره منزور شوی بودیجه بیرته مسترد شي.
مثلا یو پروژه وی ملامت حکومت ملامتوی چې حکومت دا کار نه کوي، اما که تاسو زما په دغه اتو میاشتو کې زه راغلم او زما توجه شوم، حکومت هر زیربنایي پروژې ته هم پیسې درلودي هم پلان درلود، اما لوی خند د زیربنایي پروژو پر وړاندې باندې زما له نظره هغه قومی نه بلکې د قوم په استازیتوب باندې د ځینو ټیکدارانو جنجالونه دي.
ولی فدایری دا ډول پرمختیایي پروژو شمیر په ګوته نه کړ، خو وی ویل د صنعتي پارک په ګډون یو شمیر نورې هغه زیربنایي پروژې دي چې د ځمکو د ملکیت پر سر د لانجو له کبله له خنډ سره مخ دي.
زما به هیله دا وي چې د ملي پروژو زیربنایي پروژو تعلیمی پروژو پر وړاندې باندې قومي جنجالونه شاته پرېږدو، شخصي غشتنې شاته پرېږدو، او د خوست د غشتنو او د خوستوالو غشتنو ته لومړیتوب ورکړو. ځکه زه په دې باور یم چې په ملي ګټو کې، یعنی په ټولو ګټو کې د هغه فرد ګټه شته، اما د فرد په ګټه کې د ټولو خوستوالو ګټه نشته.
په همدې لړ کې د ولایت د صبري او یعقوبی ولسوالۍ د خلبیسات ښوونځي د ودانۍ پیسې منظوري شوي، خو د سیمې ځینې خلک ادعا لري چې یو شمیر مشخص کسان یې ودانۍ جوړولو ته اجازه نه ورکوي. که څه هم والی فدایي د ناغېړۍ تور ردوي، خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي پر ولایتي ادارې نیوکې لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ملګر ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یو رپورټ وایي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د هغو ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی چې د ایبولا د ساري ناروغي له کبله په یتیمخانو کې ژوند کوي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین رپورټ لري.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې تقریبا یو کال مخکې د ایبولا د مرض د خپرېدو اعلامیه خبره شوه. د بشری مرستو خیریه ټولنو د هغو 1400 ماشومانو نسب کړي چې یو او یا دواړه، یعنی مور او پلار، د ایبولا په مرض مړه شوي دي. په دې وخت کې تقریبا 2400 تنه ماشومان د ایبولا په مرض داخته شوو کسانو نه جدا شوي او یا هم د ایبولا د مرض د علاج لپاره د مور او پلار نه بیل شوي دي. نړیوالې صحي ټولنې د هغو کسانو شمار چې د ایبولا په مرض اخته شوي وو 2301 د شتنه سرګن کړي او د هغې نه 1900 تنه مړه شوي. د یونیسف یونتاخ مارکسی میکادو ویلي چې د ایبولا په مرض د پخوانه زیات ماشومان نه جوړ شوي او په مړینه کې هم زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي په دغه مرض دخته شوو کسانو نه اوس 10% ماشومان دي، چې البته پخوا دغه اندازه 40% وه. د اګست د میاشتې د 3 نه را په دې خوا وسواتاو یا د تل سکان د کم عمر ماشومان په دغه مرض اخته شوي او په هغه کې 520 تنه مړه شوي دي. هغه وایي ماشومان د ډېر سخت عصبي فشار لاندې دي او هغه وی روحي، طبي او اجتماعي مراقبت ته ضرورت لري. د یونیسف دغه نتاقي امریکا غږ ته ویلي چې د ماشومانو روحي علاج په ډېر سخت دی، چې د دغه ماشومانو د کورنۍ او د ټولنې غړي چې دی ګولا په مرض اخته شو کسانو سره تماس لري دا څه فکر کوي چې دوی ماشومان بل ته ډیر مریضان شي. دغه نتاقوي چې د اجتماعي خدماتو کارکونکو د دغو خلکو د قانع کول لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي او هغوی ته وایي چې ویرونه کړي، ځکه چې هلته د هغوی ډیر ښه مراقبت کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
نظر پوښتنې شي چې د امریکا د 2020 کال جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات کاندیدانو په منځ کې جو بایدن لا مخکښ دی، خو د هغه عمر او لفظ تیروتنې د دیموکراتانو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې دي چې آیا دی به د جمهور رئیس ترامپ په وړاندې ښه کاندید وي او کنه. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
په آیوا کې جو بایدن هڅه کوي چې د دیموکرات کاندیدان ترمنځ د یو مخکښ کاندید په توګه د جمهور رئیس ترامپ په وړاندې ځان چمتو کړي.
خلکو، کوم هغه ته 8 وخت ورکړو، نو زه د زړه له تله درته وایم چې هغه به د تل لپاره زموږ شخصیت او ماهیت بدل کړي. همدا لامل دی چې موږ باید په 2020 کال کې ټاکنو کې ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړو.
اوس لپاره جو بایدن د کاندیدانو په سر کې دی، خو د ماساچوست په ګډون په ګڼو ځایونو کې له سختې سیالۍ سره مخ دی.
په 2020 کال کې موږ دا فرصت لرو، موږ کولی شو دا حکومت داسې جوړ کړو چې ټول امریکا ته کار وکړي. راځئ دا کار وکړو، لوړ فکر وکړئ او سخته مبارزه وکړئ. راځئ چې
جو بایدن شپږ اویا کلن دی، خو لا انرژي لري، خو په دې وروستیو کې له بېوزلو سره د مرستې د مسلې په شمول په ځینو مواردو کې لفظي تېروتنې وکړي.
بېوزله ماشومان هماغه شان لایق دي لکه د سپین پوستو، بډایو، تور پوستو او آسیایي خلکو ماشومانو په څیر.
ولسمشر ترامپ هم پر جو بایدن نیوکه کرده.
جو پا بشپره توگه مبارزه نکوی ده ها کس نده چه ستاس جمهور رئیس شی که اغا ده کاندیده چانس پیدا کرد زبا حیرانه
شد. بایدن پا تیر دو مناظرو که مخکخو خو نرمخت هم خود لده.
I think if Biden is still leading
تروسا پوری لا هم یو څه شواهد شته چې په دیموکرات ګوند کې خلک فکر کوي چې آیا هغه کولای شي ترامپ ته ماتې ورکړي فکر کوم دا هغه پاک لزيات خلک دا هغه په برخه کې گذشت لري ځکه هغه غواړي د خپل حالت وساتي هغه هم د نوم او شهرت لامل چې لبخوا رئیس خلک پیژني
قدر مون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.